افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني ډی پی خبري اژانس دی او چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویل شوي. دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژندو وسلوالو له یو موټر څخه اووه تنه راکوز کړل، پنځه یې په ډزو ووژل او دوه سخت ووهل. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرون د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکارۍ او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د سویډن د څه باندې اووه میلیون ډالرو نوې مرستې په اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې سویډن د دغه صندوق درېیم لوی بسپنه ورکوونکی دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته د روسیې چارواکو اعلان کړی چې 2 روپۍ هیوادونو ته یې د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل یې نه دي ورکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې صافا په دی اف ام په سل شرک پنځز څپو صافا وزي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې د ښځو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دې وروستیو کې څو خونړیو حملو ته په پام خلک ډیر ډاډه نه دي چې روان اختر به په بشپړ امن کې تیر کړي، خو طالب چارواکي بیا د اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي.
د تاسو امنیتی ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې مو چې د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري دا مسله څېړلې چې د کورنۍ نارینه غړي د خپلو خزینه غړو د زده کړې او روزنې په برخه کې څه رول لوبولی شي.
زما کورنۍ د پوهنتون تر فراغته پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې په یو وسلوال برید کې چې پرون ناوخته شوی 15 تنه وژل شوي، 15 واړه هم هزارګان خودل شوي او دغه ورځ په دغه برید کې دوه کسان سخت ژوبل شوي. دا پیښه د سمنګان ولایت په دره سوف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور به له اجمل ان واورو.
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري اژانس ته یو چارواکي له قوله چې نوم نه دی خودل شوی ویلي چې دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وتنه را کوز کړل او وروسته یې ویدرې ته له ځان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپله فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوی او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکي حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسؤلان وپیژندلی شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخ شوی و.
د افغانستان روان وضعیت د غراز د افغانستان د دو گاونډیو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو بیا اندېښنه وښوده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې په اوکراین کې روانه جګړه مهم وبلله، خو دا یې هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او دوه اونۍ مخکې تر دې چې د وتلو بهیر بشپړ شي طالبانو کابل ونیو. له هغه مهال راهیسې افغانستان له بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې د اوکراین جګړه باید دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یادنه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سشنبه پورس په نوی ډیلی کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پښتنې په ډول وویل
که چیرې دې ننګونو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړی، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو. او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړی هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي.
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبه پورس په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور لورانه یو وژنې پرته بل څه نه دی لرلی او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی. خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خوا یې سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. خغلی رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هیواد د خلکو له ستونزو او له دې هیواد د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
نن د غویا ساور ومنیټه د افغانستان په لومړني ولسمشر محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له څلور څلوي ختمي کلی سره برابر ده. د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمیر پخوانی غړي د کودتا هدف د اصلاحاتو راوستل یادوي، خو د دې ګوند یو شمیر مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورونیو جګړو د پایلو د هواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان پر ضد د غوایي دومې کودتا نن څلور څلوېښتمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوس په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هته شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خا او کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند برید ته اشاره کوي. وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایي د امید انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شهزاده مسعود وایي د غوی دوه ملي کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر راننوتل او په پایله کې سلګو نظر افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی دوه ملي کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی دوه میاشتې د کودتا په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند څوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بالاخره افغان مجاهدین په 1901 لمریز کال کې د غوی میاشتې په اتمه نیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نشوي.
د غرض د طالبانو حکومت سبا چې د غوی یا ثور اتمه وقت د مجاهدینو د رسیدو ورځ ده، په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشبث خزل لپاره سستونز پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس فلحال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اوا شکست دي ځکه دوی نشي کوي چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خزو شبکوي د محل ل 3800 څخه زیات سوداګري مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری میرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکه د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونز نه لري. دغه شان د خوزو لپاره د سنتیاو د برابرولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د خوزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونز نه شته.
تجارتشان هیڅ مشکل نیس.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه ویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو ښځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. پوتین پرون په موسکو کې له ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو یې په جرمني کې په خپله پرونۍ غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د برېټانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایی حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې هم اعلان کړی چې پولند او بلغاریا ته یې د ګازو صادرات درولي دي. نور به له احمد شیبره واورو.
د برېټانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلویو ځواکونو ملاتړ کوي. د برېټانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوژستیک تاسیسات په نقشه کوي. د برېټانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریوپول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولي دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 نیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولنډ او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولنډ او بلغاریا د سیشن بی پورس خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیات شوي دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وویشت غړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوې یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي رادیو اوري اوس هم ستاسو پام را ګرځو سپورتي خبرونو ته او له هغه وروسته به لس دقیقې یعنی د خبرونې تر دوهمې نیمایي پورې له اجمل ان سره پاتې شئ.
د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د 14 کلن فوټبال ملي لوبډله د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د مرکزی اسیا سیالیو ته چمتووالی نیسي. د مرکزی اسیا د 14 کلن لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 6 د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه ښار کې کیږي. شاهی فوټسال لوبډله د فاریاب د رمضان کپ سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ریاست ته یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالۍ چې 10 ورځې مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو به د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې 3-1 مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. او مانچستر سیټي فوټبال لوبډلې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د اتلانو لیگ په نیمه پای لوبه کې منچستر سیټي او ریال مادرید لوبډلې د اتحاد په لوبغالي کې سره مخ شوې چې دا لوبه 3-4 د منچستر سیټي په ګټه پاتې ورسېده. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما 2 ګولونه او وینسیوس یو ګول وکړ او د منچستر سیټي لپاره 4 ګولونه ډی بروین، جاسوس، فودن او سلیوا وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستیو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی لريو ته وویل:
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوی چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته یو چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیل راپورونو ترلاسه شوی ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 208 شپېته نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل:
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنۍ خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارډ ډالر په ارزښت د ټوئیټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټوئیټر د اپریل په 15 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټوئیټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه ل خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتی مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا له نوو ځانګړتیاو سره د پخوا پر تلش کړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اوټومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمات وکړي چې د پیوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي و چې ټویټر د جالي او اوتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټویټر خپل حساب بیرته پایل نکړي. ټرمپ پر ټویټر شاوخوا 8 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحي خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې وی خزې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډیره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اشانس ته ریپورت په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کړ.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژې مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفیدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز لو سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه کیلې وړاندې کوم. نساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وشي افغانان تر سپور هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیبی رحم وکړي. یو بدبختی ورځ و د افغانانو لپاره د ساور ونه
د اماراتو څخه يم. د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په موري تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلرم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخي نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوی دي او بل اخر هغه جګړه، هغه يرغل او هغه غمیزه چې لا هغه ورسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه لاغو پیخو لاغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د بایزتی او د باثبات او د ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو لټول اړخونه غواړم چې جګړه پری دی او سولې ته غاړه کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
پر همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې او وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لندیسته. سمنګان ولایت کې د وسله والو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان خودل شوي او ویل شوي په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د جرمني ډی پی خبري اژانس د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویل دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لویه لاره کې هغه مهال رامنځته شو چې ناپیژند وسله والو له یو موټر څخه وتنه راکوس کړل او وروسته یې یوې درې ته له ځان سره بلوتلل. پنځه په دزو وژل او دوه سخت وهل. دغه چارواکي په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شول. د طالبانو دغه چارواکي ویلي امنیتي ځواکونه د عاملانو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی هزارګان په نښه شوي وو. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خدای هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت دی. هندوستان ټایمز د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې ویلي دي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرونی د سویډن له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. خغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکولاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسول سره ترسره کړه. له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشي. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا، مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا دوونه مخکې وویل چې سویډن د دې صندوق دریم لوی بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې له 2014 کال راهیسې د 2,200,000 ډالرو مرسته کړې ده. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته. د بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتل چې د دوی ګاز د ډالرو او یورو پر ځای په روبل واخلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کوچ څنګه کېدلې شي نارینه د خپل کور انجن او میرمنې لوړ زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه مسؤلیت څه ده او څه ډول مرسته کولای شي. په دې به هم خپل میلمنو سره وغږی کوچ ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجن او میرمنو د زده کړو په وړاندې بي تفاوت دي یا حتی مخې نيسي. د نورو میلمنو ترڅنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم را سره دي چې ورور لخپل خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړی او له پوهنتون د فراغت په ورځ لخپل خور سره اخیسته یو عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نور ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپل خويندو زده کړی وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیا سهار دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې را سره مدني فعال اغلی ډاکټر عزیزا وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوشتي چې د خبرونې د موضوع په اړه براسره وغږیږي. ټولو میلمنو ته خراغلا سویما. په پیل کې سهار صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندي یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب. په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدې چې هغه خلک ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راضي او خپلې لونې لرې ځای مکتب دوړي او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي. دې شک نشته چې کورنۍ په زیات اقتصادي دې ته لیوال او دې ته وادار نه دي خپلې لونې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. مونږ څنګه دا کار وکړو؟ مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لونې باید حمایه شي او د دوی تر شا هم مالی او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لونې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانیه سهار. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې او د دوی ملاتړ څومره مرسته درسره کړی چې تاسو په خړول خپل درس وایئ؟
سلامونه احترامات او نیکی هیلې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې سلف صد لما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړیم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي. له وړکتوب نه دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان ورونه مې کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده، تل یې تشویق کړی یم، تل له ما سره مرستندوی پاتې شوې دي.
مننه. په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلی وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
شاغلی هیواد صاحب او ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله.
وعلیکم السلام.
خدای دې وکړي چې دغه شاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ د پاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د عمومي انالیسي کې مې زده کړې وکړې او کابل پوهنتون ته ولاړمه. په لږ کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیم خلک هم تقریبا د شجو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي. ولې دا نوی نسل لکه شاغلي سحر چې د خپلې خور سره همکاري کړې ده، د ده امثال غوندي ځوانان متاسفانه چې پر خوندو باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي ته استي، همکار دي وسره چې دې تحصیل وکي او درس وایي. نو موږ د جنگ شرایط ډېر وڅېړو چې افکار مختلف دي ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېرو لوی اهدافو پورې ورسیږو.
وړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل ملما خغلی ادریس سیاوش څخه پوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللې ګرځېدلې. سیاوش صاحب کته سره ته وایي چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر انجونې خوانځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي. علت هلته فکر دی چې مثال انجونې باید زده کړې ونه کړي یا انجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي خوانځي نشته، ښوونکي نشته. علت
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خپلو مننو ته هیله مندم چې خورزه او خروجه به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب وختونه کې وو او دا کنه، آیا دوی وختل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د خوانځي او د علم او اصول پرمختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم البته نر او ښځه مشر او کشر ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد پر برید کتاب و قلم پر چلانده خلق دی، نو کسوک دا دی افغانستان دا سلویخ کلمه یا لغه دیر جگره ها دیو نوم ورطور که خوزه ورطا دا توپک و دا قلم جنگ نوم ورکم چه دا جنگ چه دا سلویخ این دا سلویخ کلم افغانستان که روان دا دا توپک و دا کتاب و دا قلم جنگو دا جنگ کروان و کروان دا دا ترگمه و درانا جنگ دا یعنی دا غسی دی چه منگ دو تاسی دا تربان دی پوسو دا چه زمینه ورطا مساید نستا دا چه کتاب غواری خوستا ورطا نه دا چه مکتب تا جی خطلین چه دا وسی و بل باس تا چه دا تربان دی باسو چه
منه ناسی آواش صاحب سهر صاحب تاسی مخ یادوانه وکره چه باید مونگ خلکو تا وخیو چه یو خه کار یو خه فکر آم شی خو که دا زان پاده دیره تا وای چه مثال مخ کی هم تا دا غدوال یو سوچ درلو چه باید انجونی دزدکری وکری مرس ست دی ور سره وشي ملاتړ دی وشي کنا څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟
هیوا څه ډیره مننه د کوانټم ګریان کی او د کوانټم د فراغت په وخت کې سفارښت سم لاغه ورزي او ترنن ورزي زه او د ما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. نو څلور پندې او څلور ورونه یو او څلور پد یم په مریض کې د بوهانی په برخه کې کار کوي، په بیل ابيلو برخه کې کارونه کړی دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیل ابيلو برخه کې کارونه کړی دي. مونږ د کورنۍ نه د فان د مور او کار لخوانه همدغه چې په کوشتيوال کې د دې لپاره مونږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خبرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکم، زما څلور خویندې وي، یو مشره ده، هغه په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته له امریکا هیواد نه هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سنفونه یې جوړ کړل. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه خپل زده کړې کوي او تنده لري. ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمالم د دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي، یعنی د کوانتون نه وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مه پوهاوي په برخه کې مونږ شاوخوا 23 سنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې انجونې وکړي او ترسره کړي. هغه انجونې نن په لسم او په دولسم او حتی د کوانتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنی جریان نه ده، بلکې د شاوخوا
تیرو دور سکالو را پدی خو موږ پدی برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی، او هم رسمي دندې مخ ته وړي.
مننه، خوشاله اوسئ سحر صاحب. اغلی رحماني سحر، واړو تاسې واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګېزه یې درکړې، په کومو برخو کې مرسته درسره کړې؟ غواړم په دې اړه راته وغږېږئ که نور ورونه هم ستاسې خبرې اوري، چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګېزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب. د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي، او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو څانګې څخه فارغ یم، او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي. او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګېزه درکړې، څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده، او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی ځمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده، او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي. دغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو، او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده.
ډیر زته مننه. اغلی وطنوال عزیزی، مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلې دي یا مې لیدلې، دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوې شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي، خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې له هغې دې راوګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب، چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده، نارینه په دې کې ډېر واک لري، حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ورور او یا پلار چې دی. دوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي، ولې په اوله درجه پلار دی، په دوهمه درجه مشر آتا کشر ورور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي. بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوریانو تر دغه یرغل وروسته، ټول ښځو باندې تر هغه د مخه هم په نجونو باندې د مکتب په نجونو باندې تیزاب پاشل کېږي. دا د ډېرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی، متاسفانه. اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو، موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو، حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو. نو زموږ خلک باید خپله فکر وکړي، کوم دولت ته راځي، حکومت دی او کوم ولس دی، ټوله باید فکر وکړي او دې ټکي ته متوجه شي چې نور د ټوپکس نه باید په کلام بدل شي. که ښځې ته کار ته ځافر فرض دي چې باید تعلیم وکړي.
سیاوش صاحب، مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسایل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کور نجونې او مېرمنې پرې نږدي چې زده کړې وکړي. نو د دغو رواجونو، د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې، د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خنډ شي، د هغې ملاتړی شي؟ یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي، نه دا چې هغوی له زده کړو محروم شي؟
موږ یو هوښیار ټولنه غواړو، یو ښه ټولنه غواړو، جنگ نه غواړو، سوله غواړو، تیاره نه غواړو، رڼا غواړو، بدبختي نه غواړو، خوشبختي غواړو. یوازینۍ لارې همدا ده چې موږ نجونې باسواده شي، میندې باسواده شي. وګور یوه مقوله ده، وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ، دا یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو، اوس تاسې وایه چې د ښوونځي ته موږ نارینه راولیږو که ښځینه راولیږو. وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسو ورته نارینه راولېږئ، خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسو ورته ښځینه راوغواړئ. هېواد صدراعظم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تلې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل، یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل، د ننګ او د غیرت خبرې او د شملې خبرې به کېدې. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یوې نجلۍ چې ښوونځي ته ځي، مور او پلار د خبرې د غجرې ته څوک پیغور نه ورکوي، بلکې لا تقدیر کېږي، لا هڅول کېږي. نو دا وطن د خوشبختۍ ځای ده چې مخکې یوه پېغله تله ښوونځي ته، هغې پسې به ټاپي لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار دې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار دې هغسې کې. ورونو ته به یې خلکو پیغورونه ورکول چې بې غیرته خور د ښوونځي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاتې. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي، تبدیلیږي، حاصل کېږي. او تاسو وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تیر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه. نو دغسې ډېر کسان موږ ولیدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړې، پیسو نه ورته تېر شول، خپل ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس پوسیو یاست، اوس د حرکت وخت ده.
مننه سیاوش صاحب د خبرونې په پاتې شپو کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدی شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه نجونې مثال یا مېرمنې وهڅوي چې زده کړې وکړي. خو تر هغه مخکې د هغو اورېدونکو نظرونه هم درسره شریکوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې یې راسره شریک کړي. هلته مو هم دا پوښتنه کړې وه چې تاسې خپلې لوڼې یا مېرمنې کور کې هڅولي دي چې زده کړې وکړي، نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولمه. موساجان لیکلي، هو بالکل، زما درې خویندې دي، درې سره لیسانس دي او د وظیفې اجازه هم لري. لور مې اوس نرسری کې شامله کړي. زه په دې باور یم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یوه تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولی شي او خپل کور او فامیل ته ښه خدمت کولی شي. همدا ډول نصیب الله تکلی کلی، اصلا دلته تر نیمایي زیاتو سیمو کې د نجونو ښوونځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا 300,000 نفوس لري، خو دلته د نجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسؤولو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول ښاغلی محمد جاوید لیکلي، د افغانستان ټول وګړي وایي چې ښځې دې تعلیم وکړي، یعنی دوی ته دې پاملرنه وشي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم یافته وي یوه ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کړي چې خور یا لور دې ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي، نو ځمکه پرې سور ورشي او له قهره به درته ویشي. نو دی وایي چې خلک باید فرصت ورکړي او دغه مسایل ډېر ترخه او تون نه کړي د ځان لپاره، بلکې دا دې ځان ته آر نه ګڼي چې لور یا خورې ښوونځي ته ځي، آر دې دا ځان ته وګڼي چې نه ځي. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي. شجاع خان قلمدوست لیکلي، که چېرته یوه نجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي، نو زه مطمئن یم چې مستقبل به یې ډېر ښه وي او د اولاد په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسف لور لیکلي، عالي موضوع ده، ټولو والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بې له زده کړو ژوند سخت دی. او وروستی نظر چې لولمه هغه د ظهور الدین کمال دی. دی لیکي، وایي موږ له کلي نه د خپلې کورنۍ د نجونو په خاطر له نن څخه 40 کاله مخکې کابل ته راکډه شولو، ځکه هلته ښوونځی نه و. نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. ځوان فکر خپرونې ته غوږیست. خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کېدی شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پې ډیریږي، یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي. سهار صاحب، تاسې راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کېدلی شي په کور کې. مثال یوه نجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی هم وکړي، نو یو ځوان یا یو پلار یا ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. بالفعل تازه دمی خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه یې چې هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي، هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي، او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي باندې لحاظ هم دا اوس برابریږي، برابر دي که نه برابریږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دي بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده مېرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو، تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
اغلی رحمانی سهار، واړو لتاس هم وورو، څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
د خویندو او د مېرمنو، د لوڼو د تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دی تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي، او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید ښځینه ورباندې پوه شي، او دا د کورنۍ مسؤلیت ده، او مادی او مانوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري، د امنیت تامین بس یو فزات ذکر یو کې چې امنیت خوندي وي او امکانات ورته برابر سي، چې مثلا په بعضي سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د نجونو مکاتب د نسبه د الکانو کم دي، ضرورت ده چې یو جلی ډېره لري فاصله ووهي او مکتب ته ولاړ شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم، او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده، او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي، زه پوهنتون ته تللی یم. نو امکانات ورته برابرول پکار دي.
خوشاله اوسئ ډېره مننه. اغلی عزیزی، له تاسو هم پوښتو، د خپرونې په یو دقیقه کې کراته ووایي، له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟
که په لنډ ټکو یې بیان کړم، هغه څه چې ډېر مهم دي د فامیل، خصوصا د نارینو اوړو د پخوا څخه، و دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه، او کله په دې خاطر دا د کور وسی له هغې سپورت دي، هم په مادي لحاظ، هم په معنوي لحاظ، ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوسو د شمېر په سر باندې ښوونځي هم نوکري زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم، په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې، زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي، په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارات په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او جوړ دی، په دې ډېره خوشحاله یم. زه د شی اینګې غوښتنه کوم.
سیاوش صاحب، یو دقه وخت تاسو هم درکو چې خپلې وروستۍ خبرې وکړئ. ستاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپلې خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړې وکړي؟
هیواد چې د تعلیم ته د نجونو هڅول مجبوریت نه ده، د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که وړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي، هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده. که څوک غواړي جنت ته لاړ شي، شي او په دنیا کې برلاسه وشي د عزت ژوند لري هغه خپل تعلیم وکي او له هغه ممکنه لاره نورم باید وهسي
کور ودان ډیر مننه کو لاسیو صاحب څخه د خبرونه لټول ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار غلی رحمانی سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی درش سیاو څخه ډیر زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته لته سي مننه چې خبرونه مو تر دې د موور ده د انجونو د زده کړو پاړه وغږی دو په دې وغږی دو چې څنګه کېدل شي د انجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړی وکړي معمولا زموک په زینو کورنۍ کې داسې هم کېږي چې دوی انجلې ساتي تر تلس کلنې شل کلنې پورې بیا لاغو راخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي په زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې دا غېژونار ډولوي هر سختي پی راځي هغه د خپل ستونزو د حل کولو نه بیا نو په دې هیله چې انجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپیژني ځان وپیژني او پر راتلونکي چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي له تاسې مننه تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio